آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د یو زر درې سوه څلور نوي لمریز کال د لړم د میاشتې پنځویشتمه ده چې د دوه زره شپاړسم میلادي کال د نومبر له شپاړسمې نېټې سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن اووه نیمې بجې دي او د افغانستان په وخت سهار پنځه بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
فرانسې په سوریه کې د اسلامي دولت په ډلې هوایي بریدونه کړي دي. د جرمنی د دفاع وزیر هغه فکر رد کړی چې ټیررستان د مهاجرینو په شکل اروپا ته راځي، او د پاکستان د پوز لوی درستې نن امریکا ته سفر کوي.
لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د خارجه وزارت د سیاسي چارو معین وایي چې په افغانستان کې یو شمېر خارجي وسلوال د خپلو هدفونو لپاره جنګیږي. د قندهار د ولایت په څلورو ولسوالیو کې د پولیو یا کومر ماشومانو د غزن د ناروغ بزت واکسین پیل شوی دی، او د افغانستان د تجارت وزارت د مرستیال مزمل شینواری سره یو مرکه لرو. لومړی له نظرانی سوزین د سات خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د فرانسې جټ الوتکو د امریکا په ملاتړ پر رقی کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو سختې بمباری کړې دي. تفصیل د سید سلیمان شاناوري.
د فرانسې ته هوایي قواو جټ الوتکو د یک شنبه په ورځ د سوریې د رقی په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مرکزونو باندې بمباری وکړه، او ویل کېږي چې د هغوی یو لوی مرکز یې تباه کړی. د فرانسې د پوځ یو وین ویل چې په دغه هوایي عملیاتو کې د هوایي قواو لسو جټ الوتکو برخه اخیستې وه، او د داعش په مرکزونو باندې شل بمونه وغورځول. دا د فرانسې لخوا د اسلامي دولت د ډلې په خلاف تر ټولو پراخه عملیات دي، او وروسته له هغې کېږي چې د اسلامي دولت ډلې په پاریس کې د هغو مرګانیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیسته چې یو سلو دېرش کسان پکې ووژل شو. د فرانسې د هوایي قواو جټ الوتکو په اردن او عربي اماراتو کې له هوایي اډو نه پروازونه وکړل، او د متحده ایالاتو قواو هم ملاتړ کاوه. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند په پاریس کې د حملو پړه د داعش په غاړه اچولې وه، او د یو سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی و. په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د متحده ایالاتو قواو د سوریې په شمال کې د عربانو هغه ائتلاف ته وسلې استولې دي چې د داعش په خلاف په سیمه کې جنګیږي.
په فرانسې کې نن په څلورمه ورځ هم په زرګونو پولیس د پاریس د ښار شاوخوا ځای په ځای شوي دي. همداراز فرانسوی مفتشین د هغه مشکوکو ځانو جنکو د خپلوانو نه پوښتنې کوي چې شکیږي د جمعې په برید کې لاس لرو. د نړۍ د کاتولیکانو عیسایانو مشر پاپ فرانسیس یو ځلې بیا د پاریس ټررسټي بریدونه غندلی دي. هغه ویلي چې دا د مذهب سپکاوی دی چې تشدد، نفرت او د خدای په نامه دا ډول جنایت ترسره شي. پاپ فرانسیس خپلو پیروانو ته په واټیکان کې وویل چې د دې بریدونو وحشت حق پکړی دی. هغه وویل چې موږ حیران یو چې څنګه د یو انسان زړه دومره سخت شي چې دغسې ویرونکې پیښې ترسره کړي. هغه وویل چې تشدد او نفرت د انسانانو مشکل نشي حل کولی. هغه زیاته کړه چې د خدای د نوم استعمالول د دغسې پیښو د توجیه کولو لپاره مقدساتو ته توهین دی. د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف نن د دوشنبه پورز امریکا ته پنځه ورځنی سفر کوي. هغه بعد د سفر په موخه د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د سیمې د امنیت په برخه کې پیښ چیلنجونه او په خاصه توګه د افغانستان د سولې پراسه د هغه د سفر اجنډا ده. ویل کیږي چې جنرال راحیل شریف به د امریکا د پوځي مشرانو او د سی آی اے د مشر سره هم ملاقات وکړي. په دې برسره جنرال راحیل شریف به د امریکا د ولسمشر د مرستیال جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر اش کارټر سره ملاقات وکړي. پاکستان شاخوا اتلس میاشتې مخکې په وزیرستان کې د ترګرو په خلاف د ضرب عزب په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوځ وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 3500 سوال وجلې دي. ویل کیږي چې راحیل شریف په د خپل سفر په موخه د افغانستان پاکستان په سرحد باندې د وسوالو د فعالیتونو په خلاف په ګډه د پیاوړي اقداماتو په ضرورت باندې خبرې کوي. د لبنان امنیتي چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونو 9 کسان نیولې دي چې زیاتره یې د سوریې دي. په دغو شک دی چې د ټیرورېستي بریدونو په پلان کې شامل دي چې د تیر اونۍ دوه بمی بریدونه هم پکې شامل دي. په دغه کسانو دا تور دی چې لبنان ته سخت دریزه کاچا کوي. د کورنیو چارو وزیر نوهاد موچانوک د یکشنبه په ورځ د دغو کسانو د نیولو اعلان کړی و. د روزي لمخې د بیروت خار په جنوب کې ځانمرګي بریدونه وشول چې 34 کس پکې وجلې شول او د 200 زیات پکې زخمیان شول. هغه زیاته کړه چې برید کوونکو پلان لرلو چې رسول اعظم په روختون برید وکړي چې د حزب الله د پاره یې چارې په مخ وړل کیږي، خو د سختو امنیتي ترتیباتو وروسته دغه پلان یې بدل کړو. د جرمني دفاع وزیر هغه فکر رد کړی دی چې ټیررستان د مهاجرینو په شکل اروپا ته رننوزي. اروپایي چارواکو وروسته په دې اندېښنه ښوولې چې په پاریس د یو برید کوونکي د مړي تر څنګ یو پاسپورټ پروت و چې تېره میاشت یونان او بالکان په لاره کې استعمال شوی دی. اوسالون درلون پرون د یکشنبه په ورځ وویل چې د مهاجرینو بحران د ټیررزم د خطر تړاو ورکول غلط دي. هغه وویل ټیررزم ډېر منظم وي، هغې ته په کار نه وي چې د مهاجرینو د راتګ د لارې خطرونه وګالي چې ځینې وخت په سمندر کې ژوند د خطر سره مخ کوي. د یوکراین یو سرتېری وژل شوی او وه نور په دغه هیواد په ختیځ کې په حکومت د ځواکونو او د روسیې په لوجه د غوښتونکو ترمنځ په جنګ کې زخمي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه هم د اوربند موافقه شوې خو بیا هم جنګ زور اخیستی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وای په کار ده چې د سیمې هیوادونه په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا یو ځای عمل کول غواړي او که انزوا خوښوي. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواری ریپورت ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي چې په کار ده چې د سیمې هیوادونه دا پریکړه وکړي چې د ورپېښو ګواښونو پر وړاندې یو ځای عمل کوي او که هغوی انزوا په لور سي. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین وایي چې تر کومه چې دی ویني د سیمې هیوادونه د انزوا په لور روان دي. خالد کرزی ویل هغه څه چې موږ په دغه پړاو کې وینو یو ډېره جدي انزوا ده چې له بده مرغه د هیچا په ګټه نه ده. حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې د امریکا ختیز او لویدیز انسټیټیوټ په ملګرتیا د افغانستان د بهرنی چارو په وزارت کې افغانستان سره د سیمې د هیوادو د سیاسي او اقتصادي همکاریو یو کانفرنس ته د وینا په وخت ویل چې کوم بهرنی جنگیلي چې په افغانستان کې د افغان حکومت په خلاف په جګړه بوختي افغانستان یې هدف نه دی، بلکې د خپل نړیوالو اهدافو لپاره جګړه کوي.
If you look at the problems in Afghanistan, what you have now is terrorism.
خارلی کرزیول که چیری تاسو د افغانستان ستونزو ته وکتنه وکړئ هغه دازه چې تروریزم له مختلفو تروریستي ډلو څخه منشا اخلي، چې د القاعده څخه نیولې داعش، د ختیځ ترکستان اسلامي خوځښت، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او نورې ډلې پکې شاملې دي. دغه ډلې په افغانستان کې جګړه کوي، خو دغه ډلو د پاره افغانستان هدف نه دی. د ډیرو دغه ډلو اهداف سیمه ایز او نړیوال دي چې هغوی تعقیبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت معین د مثال په توګه د کندوز ولایت روسي د خطو یادونه وکړه، ویل چې په دغه جګړه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د 1300 څخه زیاتو بهرنیو جنگیرو جګړه کوله. حکمت خلیل کرزی په خپل سرګندونو کې د افغانستان د ګاونډیو سره د اړیکو په حق هم خبرې وکړې، ویل چې افغانستان نړۍ کې د نورو ګاونډیو هیوادو پرتله د ترکمنستان سره ډېر ښې دي. هغه ویل چې بل میاشت به د ټاپي د ګازو د نلیکي پروژه عملا پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین ویل چې د دغې پروژې 50% پانګه به د ترکمن ګاز شرکت او پاتې 15% به افغانستان، پاکستان او هندوستان برابره کړي. حکمت خلیل کرزی پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په باب د خبرو په وخت ویل چې افغانستان له دغه هیوا څخه ورته عمل نه دی لیدلی.
د افغان ګورنمنت هاز ټرايډ اون ویریس لیولز have invested extensive amount of political capital
هغه لیکل دیول افغانستان حکومت په بیلابیل کچو حاسه کړی او دغه اړیکو په برخه کې په لوی کچه سیاسي پنګونه کړی ده خو له بده مرغه له مقابل لوري مونږ ته ورته عمل نه دی په سرګو شوی خغلی کزي د افغانستان او پاکستان د ولسونو او په ځانګړي ډول د سوداګرو ترمنځ اړیکې کې ډیر نږدې وبللې ویل چې ایران او نورې ګاونډي هیوادو سره هم د افغانستان اړیکې خې دي خو هغه د ازبکستان سره د افغانستان اړیکې ډیر سړی وبللې په ورته وخت کې د افغان حکومت چارواکي وایي چې دوی نه غواړي چې یوازې د سوداګرۍ په برخه کې د پل په توګه ونډه واخلي بلکې غواړي چې د برېښنا او سیمې د نخلولو په برخه کې د پل په حیث کار وکړي د افغانستان د سوداګرۍ سنوي د خوني چارواکي وایي چې په افغانستان کې د نن د سیمې په کچه د اقتصادي همکاریو زمينه برابر شوې ده او دوی کولای شي چې په دې برخه کې د سیمې له هیوادو سره پوره همکاري وکړي د امریکا د نیویارک په ایالت کې د ختیز او لویدیز د انسټیټیوټ عملیاتي مدیر جیمز ایل کرینټن ویل چې هغه پر مختګونه شي 2003 کال را پدې خو په افغانستان کې را مخته شوې دي باید وساتل شي او لا ورته ود ورکړ شي د خالي کرینټن په وینا افغانستان باید د سیمې له هیوادو سره ونښلول شي او د سیمې هیوادونه دي د اقتصادي پرمختګ لپاره زمينه برابر کړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن نوري د قندهار د ولایت په څلور ولسوالیو پنځوي جېړي میوند او شولي کوټ کې د پولیو ضد کمپاین اپیل شوې ده. په دغه ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو لامل ځینې ماشومان د واکسین کول نه پاتې شو. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت امیر نظر محمد نظری لاشنا را دې سره خبرو کې ویل چې د غورک د ولسوالۍ په مرکز کې د ځمکنۍ او ماینونو د موجودیت په وجه درې زره ماشومان د وقایې کېدو نه محروم پاتې چې ودی. په مکرای زمنګ خبريال عزیز الله پوپل رپورټ تا.
نن کندهار کې په څلور ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین شروع شو. دا د څلور ولسوالیو د منی له هغه ملي کمپاین څخه استثنا وي کنه له هغه کمپاین څخه پاتې شوی وي چې نن د واکسین کمپاین پکې شروع شو.
دا د ملي کمپاین پورې مربوط و چې بعضې مشکلات موږ درلودل په هغه سبب پاتو نن عملا په دا څلور ولسوالیو کې کمپاین رسما شروع شو.
دا مشکلات کې لرنه کې واضح سي کوم مشکلات و او په ځمن کې هدف څونه دی څونک شنیان په دغه ولسوالیو کې دی چې دا به د پولیو پر ضد باندې وقایه کیږي.
دا تقریبا په څلور ولسوالیو کې یو لکو دو جیر زره یا یو جیر تقریبا مسکشان موږ په څلور ولسوالیو کې لرو. صرف په بعضی مشکلات په خپل د طالبان له خوا هغه مقدمه تغییرات او تبديلات وروده ول مستصور دي وخت راکې چې موږ خپل تقرر او مسولین وټاکو بیا خپل تاسې کمپاین شروع.
په تیر کمپاین کې د غورک ولسوالۍ ځینې ساحې پاتې وي، د ارغسان ولسوالۍ ځینې ساحې پاتې وي او په ځینو نورو برخو کې هم مشکلات و. د روان جنگ او ځکنیو ماینونو لقبل هغه ساحې څونه تر پوښښ لاندې راغلي دي. البته د پولیو د واکسین تر پوښښ لاندې او په ځمن کې اومده مشکل لا هم چی شي چې د دې کمپاین په وړاندې باندې تاسې خاند غني
د فعال جنگ یا ماین نه همیشه زموږ ټیمونه چې په هر ساحه کې کده دولت په ساحه کې کده طالبانو ساحه کې مشکلات موږ نه لرو. ټول د کلی خلکو ملای امامانو مشران په دې پروګرام کې زموږ سره مرسته کوي. دغه هم د ارغسان هم د شولي کور د درې کل سره کور سوي دي. یوازې د غورک مرکز د ولسوالۍ کې مشکلات لرو چې د مینو د خاطر ټیم نسیتلای چې هلته ماشومان ته واکسین ورکړي.
عمده مشکل چې تاسو بیا بیا یاد کړی دی هغه دا چې لس فیصد په دې حوزه کې کوچنیان د واکسین له پوښښ څخه پار کمپاین کې پاتې کیږي. روان جنگ هم ځکه مینو نه یو بل مشکل دی چې پر دې باندې اضافه والی راوسی دي. مجبوری اوس کاغسان هغه کوچنیان چې د پولیو ضد کمپاین کې محروم پاتې کیږي د دې تعداد اوس څو نه دی. د سرکلیز یادونه کوم
موږ یو مثال اوس درته وایم چې په کندهار په شهر کې موږ د کمپاین وروسته د مبلغینو په واسطه تری ورځې د کمپاین وروسته موږ د پاتې ماشومان واکسین کړ چې تقریبا 200 نفر ته ورسېدل. نو هم چنان په هر ولسوالۍ کې ان شاء الله بیا هم موږ نظر و تیر کال ته موږ موافقه یو موږ مسکشان ډیر کم سوی تقریبا شپته الهاب یا فیصد در پروش کار سره موږ مسکشان کم سوی.
تاسو تازه د پاکستاني طرف سره د پولیو پر موضوع باندې وناسه هم دلوده دغه ناسته چیرې وسو او کله نه کې د جزئیات هم واضح
دي. دا ناسته په چمن پر بازار کې وسوله د سټامیت چترلاندې موږ بعضی مشکلات د مخه دې ته پیشنهاد کړی و اوس چې موږ ورالو دی واکان هغه دوه ټیمه یو په نشکې چې شوراباک سره متصل دی یو بل په ګرځنګل کې دی کراس وړ ټیمونه انتخاب کړی و او دغه پنځه یا وکلی چې موږ ودې ته په ګوته کړی چې ساسي د خوالي هغه دی کور کړی و تا کورې چې موږ ته وویل چې موږ دوه نو ماشومان ته په دا تیرم کې واکسین ورکړی دی
سلامت لري روان
شکر جوړ
دا واشنگتن دی دلته د ماخستن و بجې او اته څلوېښت دقیقې دي. د افغانستان د تجارت د وزارت مرستیال مزمل شینواری وای چې افغانستان د تجارت په نړیواله ټولنه کې د ګډون لپاره ټول شرطونه پوره کړي دي. مزمل شینواری دغه خبره د امریکا غږ آشنا رادیو له همکار سره په واشنگتن کې د یو مرکې په ترڅ کې کړې ده. پام وکړئ مرکې ته.
غواړم پوښتنه ستاسو د سفر نه پیل کړو. سفر مو په کوم اړه وو او چا سره ملي د کاتو؟ د افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب په نږدې راتلونکو کې ترلاسه کړي. څه خبره مطرح شوه؟ څه وویل شو؟ او د غړیتوب کار تر کوم حده پورې رسیدلې؟
ډیره زیاته مننه. زمون سفر دلته واشنگتن ته د امریکا د تجارت د وزارت په دعوت باندې وو چې په دې پروسې کې منګه د مختلفو ادارو سره چې هغه موږ سره تخنیکی مرستې لري په نورو بخښونو کې چې افغانستان سره کومک کوي زیاتره په غي مسایلو باندې ور سره جلسې لرو په عین وخت کې د سټانډرډونو یو کمیټه ده چې د هغه په اساس باندې موږ دلته پروګرام لرو چې د منځنۍ آسیا ملکونو کارمندان هم راغلي چې غوي سره شریکو چې موږ څنګه کولای شو چې د تجارت او په نورو بخښونو کې د لازم سټانډرډونو په همکارۍ سره بحث وکړو. دویمه مسله د افغانستان د نړیوال تجارتی سازمان د عضویت اخیستلو او د غینې روسه څخه کومکونه په داخل د افغانستان کې چې د هغه ملکونو نه چې موږ سره کومه کوي امریکا ته ټولو زیات کومه کوي نو په دې اساس باندې د هغه تعهدات چې موږ په نړیوال تجارتی سازمان کې کړی دي د هغه د تطبیق لپاره موږ سره څومره مرسته کولای شي او هغه پروګرام چې د افغانستان د الحاق د پروسې نه روسته چې موږ یې پر مخ بوزو ځکه دا پروسه آغاز د چې کله د یو کار ولې تطبیق روسته راځي چې په هغه کې موږ زیاتره همکارۍ ته ضرورت لرو چې د امریکا متحده ایالات په دې کې موږ سره همیشه همکاري کړي دا او موږ د دې امید لرو چې پراتلونکو کې هم همکاري ولري. د دبليو ټي او پروسه چې یو د مهمو پروسو نه دا ډیره سخت او تقریبا منګه په 2004م کال کې دغه پروسه شروع کړی و چې د دسمبر په 2004م کې منګه د ناظر په حیث باندې دغه ته ومنل شو. دا غي نه روسه منګه مذاکرات شروع کړل چې 15 دا ورځ منګه عمومي مذاکرات او د نهو ملکونو سره زمنګ دوه طرفه مذاکرات چې پاغي کې امریکا اتحادی اروپا کاناډا ناروی او هم دغه سن نور نه ملک دي چې هغه سره موږ دوه طرفه مذاکرات درلودل چې خوشبختانه زیاتره دغه کارونه منګه تر سره کړ او داغي نروسته باید د ټولو اعضا او چې په نړیوال تجارتی سازمان کې دي داغي د طرف نه باید دا منجور شي دغه بسته چې پاغي بسته کې د افغانستان تعهدات دي د افغانستان اقتصادي وضعیت دی او اعظمي تعرفي چې زمنګ په وارداتو باندې موږ ته یې کړی دی هغه باید منزور شي او تجارت په خدماتو کې او ترغی تر څنګه د قوانینو یو بسته ده چې موږ څلرش قوانین لرو چې هغه باید تصویب شي دغه ټول د آزادو طرف نه باید تصویب شي. د دین روسه چې هغه په 13 د نومبر باندې په جنیوا کې ټولو موافقه وکړه په 13 د دسمبر باندې چې د دبليو ټي او د تجارت د وزیرانو چې هغه اوچترین لیول دی په دبليو ټي او کې چې تصمیم نیسی د هغه جلسه په نیروبی کې ده چې باغی کې به رسمان د افغانستان په عضویت باندې به رایګزاری کیږي چې دغه موافقه چې په 13 مشه تقریبا د هغه ابتدا ده چې ټول په دې موافق دي او د افغانستان د طرف نه به د افغانستان محترم اجرائیه رئیس د په 13 د دسمبر باندې به دا رسمان امضا کوي. کله چې امضا شو دغه پروسه به راځي حکومت کابینه باید تصویب کړي دغه ټول بسته او د غینې روسه پارلمان د افغانستان باید تصویب کړي پښپګو میاشتو کې دننه چې پښپګو میاشتو کې دننه موږ به دغه پروسه باید تکمیل کړو چې من هیڅ قانون شي د افغانستان لپاره او د غینې روسه چې کله تصویب شو د پارلمان نه رئیس جمهور ته وشي ک بیا به موږ یو میاشت اطلاع ورکاو د نړیوال تجارتی سازمان ته یو میاشتو سبا منګه مکمل عضو شو په نړیوال تجارتی سازمان
بیا به عملی ګامونه اخلي. یو موضوع بل تاسو وی چې څو برخو کې چې دا خبرې شي ودی زنه تعهدات شي ودی چې افغانستان کول شي د نړیوالو سره کوم تجارتی یا سوداګری زړی کې چلري د اقوی غوښتنې په ځای کې او په ځنه موارد کې تعهدات نه دي کړی ورسره دغه ارتباطات پس د غړیتوب د اصل اولونه یا واز په دې برخه کې د وارداتو صادراتو په برخه کې دي کنه د پنګاونې په برخه کې یا هغه څه چې افغانستان لري لکه مادنونه چې ناس پړلې پاتې دي په دې برخه کې چې د افغانستان لوی پنګا ده او تر اوسه پورې کار پینې دی شوی دغه برخه کې یا د زراعت ماشینري کولو یا نورو برخو کې څه خبري مرسته کولې شي کنه د غړیتو
ډیره زیاته مرسته کوي. زمنګ هدف د دې پروسې نه زیاتره د سره د دې چنوم د تجارت نړیوال سازمان دی ولې تجارت ترغه وخت پورې نه تر سره کیږي تر څو چې سرمایه گذاری یا پنګونه ونه لري. د پنګونې لپاره باید لازم شرایط موجود وي تر څو موږ کولای شو چې خارجي پنګونه جذب کړو افغانستان ته. خارجي پنګونې لپاره اساس دا دی چې هر پنګوال چې راځي او ملک تاغوي ګوري چې آیا دغه ملک د نړیوال تجارتي سازمان عضویت لري کنه لري. کله چې معلوم شي چې لري ولې دې ته ګوري ځکه اساس د نړیوال تجارتی سازمان دا دی چې باید ته قوانین ولري. خارجي پانګونه باید محفوظه په غی ملک لحاظ د قانوني او لحاظ د فزیکی زمنګ مشکل امنیت د داخله افغانستان کې ولې قانوني ستونزې باید موجود نه وسی چې قانون کې باید الته د مسایل نه وسی کې یو کس راشي یو سبا غواړي خپل پانګونه د افغانستان نو باسي چې هغه د پاره کوم موانی وسی
نو تاسو په دې ناسته کې د قانون د تطبیق او د امنیت څه تضمین درلوده؟
د امنیت البته بحث نه کیږي ځکه بحث زیاتره تخنیکی دی چې په هغه کې موږ د پاره ملزمي دي چې په امنیت کې بهتري راشي ولې زیاتره په قانون د تطبیق کې و په دغه مسایلو کې تعهدات د افغانستان دادی چې دغه څلرش قوانین چې د تجارت او د پانګونې پورې مربوط دي د دې تطبیق پاید وشي او د عامه په اساس باندې موږ خپل پروسیجرونه جوړ کړو. بل مسله په کې دا ده چې د معدنو په بخش کې ما درته ویل چې 300 قلمو کې موږ هیڅ تعهد ورنک چې باقي کې زیاتره د معدنو بخش دی چې حکومت څه پالیسی و څو مسائل دي چې عموما اصول دي د نړیوال تجارتي سازمان چې هغه باید په نظر کې ونیسو. خارجي پانګوال او داخلي پانګوال باید هغه سره یو رقم معاملې وشي، څه تفاوت پکې نه وسی چې دا خارجي دي یا دا داخلي دي. دویم مسله چې مسله دا چې امتیاز یو ملک ته ورکې ټول ملکونو ته ورکې په نړیوال تجارتي هغه کې چې دې ته ام اف ان یا موست فیور نیشن استلا راځي. دریم مسله چې امدا خپل د ادمه تبعیض ده. څلورم مسله په دغه بخښونو کې چې کوم تعهدات کې ځنې تعهدات چې حکومت نشي کولای چې سمدستي تطبیق کړي روسته د الحاق نه دا غي د پاره یو وخت غواړي. مثال په توګه مونږ وایو چې د معدنو په بخش کې په قانون د معدنو کې یو څه تعدیلات باید راشي، په غي د پاره مونږ وکاله وغوښته چې وس مونږ چون اماده دي ته نه وکاله پورې مونږ دا کار کوو وکاله روسته دا تعدیلو. نو په دې اساس باندې چې هغه ستونزې چې مونږ په دې پویګو چې فعلاً نشو حل کوله دا غي د پاره مونږ وغوښته چې د 15 تر وکاله نه دي.
اوس ته مهمو خبرونو سرټکی. د فرانسی جټ الوتکو د امریکا په ملاتړ پر رقی کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې بمباري کړې دي او د هغو یو لوی مرکزی تباه کړې دي. د فرانسی د پوز ویاند ویلې دي چې په دغه عملیاتو کې لس جټ الوتکو کې وکارول شوې چې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو شل بمونه غورځولې دي. په فرانسی کې په زرګونو پولیس ته پارسته خار شاوخوا ځای په ځای شوې دي. د نړۍ د کاتلکانو عیسایانو مشر پاپ فرانسیس یو ځلی بیا د پاریس ټیرریسټي بریدونه په سختو ټکو غندلی دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن د دوشنبه په ورځ امریکا ته 15 ورځنی سفر کوي. هغه به د دې سفر په موخه د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. د سیمې د امنیت په برخه کې پیښ چیلنجونه او په خاصه توګه د افغانستان د سولې پروسه د هغه د سفر ایجنډا ده. ورکیږي چې جنرال راحیل شریف په د امریکا د پوځي مشرانو او د سی آی اے د مشر سره هم ملاقات وکړي. د لبنان امنیتي چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونو 9 کسان نیولي دي چې زیاتره یې د سوریې دي. په دغه شک دی چې د ټیرریسټي بریدونو په پلان کې شامل دي چې د تیرې اونۍ 2 بمی بریدونه هم پکې شامل دي. په دغه کسانو دا تور هم دی چې لبنان ته سخت دریځ کاچا کوي. د جرمنی د دفاع وزیر هغه فکر رد کړی دی چې ټیرریسټان د مهاجرینو په شکل اروپا ته ننوځي. اروپایي چارواکو وروسته په دې اندېښنه خولې چې په پاریس د یو برید کوونکي د مړي تر څنګ یو پاسپورټ پروت و چې تېره میاشت د یونان او بالکان په لار کې استعمال شوی دی. د یوکراین یو سرتیری وژل شوی او و نور په دغه هیواد په ختیځ کې حکومت د ځواکونو او د سوریې په لوجو د غوښتونکو ترمنځ په جنګ کې زخمي شوی دی. دا په داسې حال کې ده که څه هم د اوربند موافقه شوې خو بیا هم جنگ زور اخیستی دی. او پرون د یک شنبې په ورځ د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې 12 طالب وسلوال وژل شوي دي.
د موسم حال نن د دوشنبه په ورځ د کابل او د افغانستان د سوکلونو د هوا حالات د سانتی ګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 14.2، په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 14.3، په کندهار کې د تودوخه لوړه درجه 18.6، په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 14.8، په غزي کې د تودوخه لوړه درجه 10.4، په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 13.3، په خوست کې تودوخه لوړه درجه 18.2، په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 14.1، په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 9.0، په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه -3.0 درجه -10، په پېښور کې
د تودوخه لوړه درجه شپږش او ټیټه لس درجه او په کوټه کې د تودوخه لوړه درجه شپږس او ټیټه منفي دوه درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.